السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګ کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. که تاسو چیرته د ښوونځیو زده کوونکي یې نو له رادیوګانو مو مخ اورئ، دا دواړه خپرونې راسره واورئ. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې د ښځینه متشبثینو وړتیاوې ستایلې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې په افغانستان کې ښځینه متشبثان د ستونزو سره سره لاسته راوړنې هم لري. دا به هم واورئ چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالي ترسره کوي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر افغانانو ته د پاسپورټونو د ویش خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد ویلي دغه پروسه په تهران کې د دوی د سفارت لخوا پیل شوې او په خبره یې نورو سیاسي استازولیو کې هم دا کار کېدونکی دی.
په لومړۍ مرحله کې د پاسپورټونو د ویش پروسه د نوي زیږیدلي ماشومانو لپاره پیل شوې ده. د افغانستان اسلامي امارت ایران کې افغان مهاجرانو ته ډاډ ورکوي او هڅه کوي چې ډېر ژر د نورو افغانانو لپاره هم د پاسپورټونو د ویش پروسه په عادي ډول پیل کړي.
وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې د پاسپورټ د ویش بهیر ټکنی او پیچلی شوی او په تور بازار کې د یو پاسپورټ بیه زرګونه ډالرو ته وخته. د طالبانو د حکومت د پاسپورټ ریاست وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاسپورټ ویش په عادي ډول پیل کړی او په خبره یې هر ورځ زرګونه ټوکه پاسپورټونه ویشي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې پر بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږ نه اوري. هیدربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. میرمن بار نیوکه کړې چې ډیپلوماتان د هغو فعالانو غږ چې له بهره یې پورته کوي په بیلابیلو پلمو نه اوري. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به و د کابل له خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې. دا ښځینه فعالانې د راپورونو له مخې له څو ساعته توقیف وروسته په دې شرط خوشې شوې چې بیا به اعتراض نه کوي او غونډې به نه جوړوي. د طالبانو د کابل پولیسو پر پیښه بې خبري ښودلې ده. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا یو نیم زر له زده کړو محرومو نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شته زده کړې ورکوي. پاملرنې په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي د چټکو زده کړو دا محلي ټولګي له آغا خان بنسټ او سیف د چلدرن موسسو سره په ګډه مخته بیایي. د موسسې ویلي چې د غنجونو هیڅکله رسمي زده کړې نه دي کړي او له ډېرو محرومو خلکو دي او د چټکو زده کړو په محلي ټولګیو کې تر شپږم ټولګي زده کړې کولی شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړه ځپلي یمن څخه تښتېدلي وو وژلي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په دوه اویا مخیز راپور کې ادعا کړې چې د دغو سلګونه کډوالو دا ډله ییزې وژنې د ټوپکو په ډزو او د هوان د مرمیو په مټ شوې دي. دغه راپور د سعودي د ځواکونو د بریدونو د عیني شاهدانو د روایتونو او د کډوالۍ په لارو کې د مړو او د هغوی د قبرونو د انځورونو پر بنسټ چمتو شوی دی. په سعودي عربستان کې شاوخوا 50,000 ایتوپیایي کډوال ژوند کوي. اسوسیشنټ پریس سره په خبرو کې د سعودي عربستان یو چارواکي د نوم د نښودو په شرط ویلي چې د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور بې اساسه دی. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د 2022 کال احصایې ښیي چې په سعودي عربستان کې د 250,000 ایتوپیایي کډوالو له ډلې ښایي شاوخوا 450,000 کسان سعودي عربستان ته په غیر قانوني توګه داخل شوي وي. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د سریلانکا په همبنټو تا ښار کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ چې د دې لوبو کوربه دی اعلان کړی چې لوبغالي ته په ورتګ باندې له نندارچیانو فیس نه اخلي. افغان ټیم به له پاکستان سره درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. او زبیح الله شاهزاد د تکواندو د نړیوال فیستیوال پر مهال د کلکو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکینګ په برخه کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. زبیح الله شاهزاد په دې لوبه کې لپنزله سو کانکریټي تختو 12 هغه مات کړي د هغه سیال چې د جنوبي کوریا و تر شازاد کمې تختې مات کړي او په دې ترتیب لومړی مقام زبیح الله شازاد تر لاسه کړ. د دې ډول سیالیو شاوخوا شل کاله مخکې یو بل افغان لوبغاړي هم د سرو زرو میډال ګټلی و. تکواندو په مبارزې سربیره د فورم نمایشي حرکاتو او د سختو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکینګ په بڼه هم سیالي ترسره کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادي راډیو ټکی کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځینه متشبسینو ستاینه کوي. په افغانستان کې د دغه سازمان د ښځو څانګې د متشبسینو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې دغه ښځې له ستونزو سره سره د متشبسینو او نوښت لپاره هلې ځلې کوي او په خبره یې همدې میرمنو په همدې شرایطو کې په افغانستان کې دننه سلګونه نور ښځو ته د کار شرایط برابر کړي. دا چې څنګه تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د ښځینه متشبسینو ستاینه کوي او وایي په ویاړ سره په ټول هیواد کې د دغو تکړه میرمنو ملاتړ کوي. د دې سازمان د ښځو برخې د دوشنبې په ورځ د متشبسینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي د دې میرمنو د هڅو ملاتړ کوي چې د ټولو تمه خلاف د نوښت، کارموندنې او د اقتصادي ودې په برخه کې کار کوي. صدیقه په هرات کې یو له دغو سوداګرو ښځو ده. هغې ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې د کورونا د خپرېدو پر مهال د دوی کاروبار په ټپه ودارېده او دا چې یو کوچنی شرکت یې درلود د یو این ډی پی په مرسته یې اتحادیه جوړه کړه خو تر اوسه یې له ملګرو ملتو پیسې نه دي ترلاسه کړي. صدیقه زیاته کړه دوه میاشتې وروسته له هغې چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته اجازه ورکړل شوه چې بیا کار پیل کړي. هغه وایي د ورېښمو اوبدلو او ګنډلو په فابریکه کې سلګونه ښځې کار کوي.
تقریبا 350 نفرم
شاوخوا 350 کسان له موږ سره کار کوي. دوی په ډیټابیس کې ثبت دي خو ثابت معاش نه لري. دوی له موږ څخه هغومره معاش اخلي څومره چې کار کوي.
په کابل کې د لاسي صنایعو او تولیداتو په وروستي نندارتون کې هم ګڼو سوداګرو ښځو د پام وړ ګډون کړی و. د دغو میرمنو له ډلې یوه هم فرهناز ده چې له دوو نورو میرمنو سره یوځای په کابل کې د خیاطۍ یو ورکشاپ او د ښځو د جامو پلورنځی لري او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله چې زموږ کارم پرمختګ کوي. ځینې ښځې زموږ سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې. بل یو زموږ موډل دی، بل یو جلی د زموږ په آنلاین بخش کې موږ سره کار کوي.
فرهناز او ملګری جامې، لاسي بیکونه او بوټان تولید او پلوري. دغه میرمنو د 15 لک افغانیو په لګښت خپل کاروبار جوړ کړی او 15 نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر کارموندنې، روزنې او کار محدودیتونه لګولي او په ډیرو دولتي ادارو او بهرنیو او کورنیو نا دولتي موسسو کې ښځې له کاره منع کړي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ښځو سینګارتونونه هم بند کړي. په نتیجه کې په زرګونو میرمنې چې ځینې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې وي اوزګار شوې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه خپل لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د سریلانکا په همبنتوتا ښار کې له غرمې وروسته پیلېږي.
لوبه به د افغانستان په وخت نن د ماسپښین 2 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو پیغام کې چې کرکټ بورډ خپور کړی ډاډ څرګندوي چې لوبغاړي پوره چمتووالی لري او د سیریز د ګټلو هڅه کوي.
تقریبا د 13-14 ورځو نه موږ هم بتوتا کې یو، همدغه میدان کې موږ تیاری نیولې. کوم کې بجې موږ لوبه کوو؟ ان شاء الله لکان هم ټول مینټلی او فزیکلی آماده دي دغه سیریز ته او ان شاء الله کوشش به کوو چې یو ښه سیریز نندارې ته وړاندې کړو. مورال هم جګ ده ځکه 13 ODI سیریز موږ بنگلاديش سره دی غوي په خپل هیواد کې موږ غوي ته ماته ورکړل نو دی غو سره د لوبغاړو او د ټیم مورال جګ شوه. ان شاء الله کوشش وکړو چې دا غ سیریز هم موږ وکړو.
حشمت الله شهیدی ورسته د پاکستان له کیپټان بابر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې هم ویل چې له پاکستان سره دا سیریز به د افغان ټیم لپاره ښه چانس په لاس ورکړي چې آسیا کپ او نړیوال جام ته لوبغاړي ترې غوړه کړي.
اوریدونکو دغه ساعت خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. اوس هم پام وکړی اونیزو پروګرامونو. لومړی هم تاندې څنګه او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه دا تاندی تانگی درنو اوریدونکو سلام دا دیونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې ولې یو شمېر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه راسره وی دا پوښتنې به مو ځواب شي.
کالای رانیول خبر کابل و تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي.
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسېږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بې ادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اوسېدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسېدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي، نسبت نور وخت اوس لکه کوم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یوځي کې مثلا په زور ودور باندې وشي، نه غځي کې د خوخ نه په زور ودور باندې شي، دا په آینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي. نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بيخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زه خپل مبینم لکان جلکین ډیر لري سند سره مخ دي. له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشرانو عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره یې همدا سیموږ علت پوښتو، هغه همدا وس چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده کیږي او په ورسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې درسو پر خود کفا شوی نه وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړ کړي میزان ته بیله د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تیښتې بل څه نشي کولی. خو کله چې د خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو
فرید آیان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته ورکړل شي، حق انتخاب کې باید مستقله واوسي. شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دي چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره